افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آزادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرووري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په لسګونو تسلیم سو غړو کې د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع شامل دي. پایل خبرونه کیږي. په کابل کې نن د ملي اردو څلور سرتیری ټپیان سول. افغانستان له ویست انډیز څخه د شلاوره مسابقو لړۍ وګټله. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوهنتون چاپه وهل پیل کړل چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول شوی دی. د افغانستان د ملي اردو څلور سرتیری نن په هغو دوو چاودنو کې ټپیان سول چې هدف یې د کابل یو پوځي روزنیز مرکز و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی نن په یو ټویټ کې ویلي چې دغه دوی پرله پسې چاودنې ځانمرګ بریدونه و چې د کابل په لویدیځه څنډه کې سوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی او چارواکي وایي چې د پیښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د بده سل کې ده چې په کابل کې تیره چهارشنبه لږ تر لږه دولس کسان په دغسې یوه ځانمرګ برید کې ووژل سول. په وژلسو کې هغه ګڼ ماشومان هم شامل و چې ښوونځي ته روان وو. د هغه ځانمرګ برید هدف یو خصوصي امنیتي شرکت و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دو برمته سویو استادانو په بدل کې د طالبانو د دریو مهمو بندیانو د خوشې کولو اعلان وکړ. د امریکایي پوهنتون دوه استادان یو امریکایي او بلې استرالیایي ده چې په 2018 میلادي کال کې په کابل کې تښتول سوي وو. خو د طالبانو د دریو بندیانو او د پوهنتون د دو استادانو دغه تبادله ناکامه شوه. د ملي امنیت سلکر حمدالله محی پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا پرون په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلکر د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل سوی چې د عمل د پلان دغه غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. افغانستان د ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اوورونو د لوبو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالۍ په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په شګټلې وه لومړی بیټنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 155 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې. د په 250 بالونو 9 منډې وکړې. په بالون کې بیا نوین الحق شوځلید چې د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شلاوره سیالیو کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو یا 500 مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې را روانه چهارشنبه یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د مجازي ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې مڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. د اعلامیه وروسته له هغې خپرېږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه روان دي. د ایران حکومت تېره پنجشنبه د پټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان وکړ. د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خپره سوي تر سلو ډیرو بانکونو او دوکانونو ته اور اچول سوی دی. بلخوا د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به فلون بانک
دی وی یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی. د ایران فارس خبری اجانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه مظاهره چان نیول سوي دي. اسنا خبری اجانس راپور ورکړی چې پرون په کرمانشاه کې یو پولیس له اعتراض کوونکو سره په شخړه کې وژل سوی دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو په سیریجان ښار کې ویلي وو چې یو تن د جمعې په ورځ د اعتراضونو پر مهال وژل سوی او څو تنه نور ټپیان سوي دي. د هانګ کانګ پولیسو نن پر هغه پوانتون چاپه وهله چې له د حکومت ضد اعتراض کوونکو لخوا نیول سوی دی. دغه چاپه تر دوه ورځني کړکېچ وروسته وهل کېږي چې اندېښنې ولاړې سوي چې په دواړو لویو کې شایي د خلکو وینه تویه سي، ځکه چې یوه هم نرمښت نه دی ښوولی. په اصل کې چې پولیسو د پوانتون په انګړ کې د وړاندې تګ په حال کې وو، یوې دخولي دروازې ته نږدې اور لګول سوی و او اعتراض کوونکو پر پولیسو اورشیندونکي بوتلونه وغورځول. پولیسو پولیتخنیک پوانتون کلا بند کړی او پر معاصره سو اعتراض کوونکي وشکې بهونکي ګاز کارولي او اوبه شیندلې دي. پولیسو خبرداری ورکړې که بلوا کوونکي له مرګونو وسلو کار اخیستل بند نه کړي، دوی به هم د هغوی پر ضد مرمۍ وکاروي. په بله سیمه کې بیا اعتراض کوونکو له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې یوه لاره بنده کړې چې د هانګ کانګ ټاپو له کولون ټاپو وزمې سره تړي. پرون بیا د اعتراض کوونکو د غورځنګ په پلوي د هانګ کانګ په مرکزي برخه کې یو سوله ییز لاریون وسو. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسل کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو پرون په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینسک کې خبرلانو ته ویل چې د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې ویلي چې د ولسمشرۍ تیر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د ننګرهار دولتي چارواکي وایي چې په یو اونۍ کې د داعش شاوخوا څلور سبغړي حکومت ته تسلیم سوي دي. دوی په خبره په دغو کسانو کې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په تسلیم سوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د موضوع تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د ننګرهار دولتي مسؤلینو د یک شنبه پورز هغه درې ته تسلیم شوی وسلوال رسنیو ته وښودل چې د دوی په وینا ټول د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي دي چې ډېرې پاکستانیان دي. د ننګرهار والی شاه محمود میخیل د یادو وسلوالو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د یوې اونۍ په دوران کې ورته په سلګونو کسان تسلیم شوي چې پکې پاکستانیان او نور بهرنیان هم شامل دي.
پاکستان پوری
والی وای په تسلیم شوو کې بهرنی وسلوال د هغوی میرمن او ماشومان به کابل ته انتقالیږي او هغوی به د خپلو اړوندو هیوادونو سفارتونو ته په رسمي ډول سپارل کیږي. تسلیم شوی کسان وای د پاکستان په دینی مدرسو کې ورته دا درس ورکول شوی چې په افغانستان کې جهاد دی، نو ځکه دوی د ننګرهار اچین ته راغلل. د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د تیرا او ورغزو دوه تنه تسلیم شوی وای. د ننګرهار ملي امنیت رئیس ډګر جنرال نظر علي واحدي وای پاکستانی استخبارات تل هڅه کوي چې په افغانستان کې روان جنگ او افغان وژنې ته دوام ورکړي او خپل شوم پلانونه دلته پلي کړي.
لاس افغانان باندې پکښه ټول د پولی داخه غاړي دي، اکثریت پنجابیان ورکزی او داسې نور دي. زه د پنجاب ادارې ته وایم تر څو پورې افغانان وژني، افغانان به مړي چې خو ستاسې غلامي بارګیز ونه مني.
څو ورځې وړاندې یو شمېر تسلیم شوو داعش وسلوالو په ننګرهار کې ویلي وو چې د زرو په شاوخوا کې ملګري یې کونړ ته تللي او هلته به جنگ ته دوام ورکوي. خو د یک شنبه په ورځ د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې دلته هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې خلاف عملیات پیل شوي دي.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې له منځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. ښاغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې علت دا دی چې تقریبا د یو نیم کال دې سي پاچین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات وړاندې امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید نه وقفی وقفی په شکل باندې دوامدار په دوه باندې عملیات کا نو او امنیتی ځواکونه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو دولتو د منځه وي وړو وی واله نو بلاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لاندې وو خوراکي مواد نه ورته ملاوېده نو د هماغې فشار د وجې نو بلاخره دو مجبور شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړې مجبوره شوې دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه هم تقریبا ډېرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو دوی چې د طالبانو د داعش روان دي هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړ امنیتی ځواکونه ملته ډېرې قربانۍ ورکړې دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشت دي هغو عملیات کړه روزانه عملیات پکړه نو بلاخره دو مانې نور هغه اخیري کړې څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نو رسیدلی هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو د مامن د خروي شو د ټولو ځینو کې د منځه تللي دي د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړې شته. څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نه شي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې هم به راوړي تسلیمږي او که فشار نه وي هغه ځنګلي هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه بیا ډېر نه وي خو د داعش عموماً په افغانستان په اکثره نقاطو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په کابل کې ورځپاڼو تر ډیره د سولې پر هڅو او د رایو د بیا شمېرنې پر موضوع لیکنې خپرې کړې دي. ناجیه صاپی ورته کتنه کوي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د رواني جګړې د پای او سولې ته د رسیدو په برخه کې چې کله هم یو مثبت ګام اخیستل شوی طالبانو د هرکلی پر ځای ورته په تاوتریخوالي ځواب ورکړی. د سرمقالې د لیکوال په باور هر کله چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی او هغوی د جګړې پر ځای د سولې میز ته رابللې دغې ډلې په تاوتریخوالي لاس پورې کړی او د افغان حکومت امریکا او نورو سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو لوري شته فرصتونو ته هم ارزښت نه دی ورکړی او اجازه یې نه ده ورکړی چې د سولې په اړه د افغانانو خوبونه رښتیا شي. په سرمقاله کې راغلي واقعیت دا دی چې طالبان په ټوله کې خپلواک نه دي او د سیمې د ځینو هیوادونو د استخباراتو تر څنګ د پاکستان له لارښوونې او خوښې پرته د جګړې او د سولې لپاره یو ګام هم نه شي اخیستی. د سرمقاله لیکونکي په باور د درې طالب بندیانو او د افغان امریکایي پوهنتون د دو استادانو د تبادلې په برخه کې د طالبانو له لوري رامنځته شوی خنډ او ځنډ هم د پاکستان په مستقیمه لارښوونه شوی ځکه په خبرۍ د طالبانو په لیکو کې هم اوس بې حده اختلافات رامنځته شوي او تر څنګ یې له حقاني شبکې سره هم چندانې ښې اړیکې نه لري. بیساب رسپانی بیا لیکلی داسې ښکاري چې د انتخاباتو او د سولې بهیر دواړه سمدستي له بنبست سره مخ شوي دي. وړاندې راغلي د سولې بهیر د بیا ځلي پیل لپاره د امریکایي پوهنتون د استادانو او د طالبانو د درې تنو تبادله یو ښه ګام کیدای شو چې دا پروسه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باورۍ ښکار شوه. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د رایو د بیا شمېرنې د پیل هرکلی کړی. وړاندې راغلي د شکمنو رایو د تفتیش او بیا شمېرنې بهیر ښې یوه اونۍ وخت ونیسي خو د سرمقاله لیکونکي په باور دا باید په یوه اونۍ کې اعلان شي او کنه د بیا ځنډولو زغم له هیچا سره نشته. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له انتخاباتي قانون، مقرراتو او تګلارو سره سم خپل کار مخته یوسي او کنه د ټاکنیزې پروسې بیا ځنډیدل به ناوړې او منفي پایلې ولري چې دا به په ټاکنیز نظام د خلکو باور له منځه یوسي. د سرمقالې په پای کې راغلي د کړکېچ رامنځته کول د هیچا په ګټه نه دي او افغان مسؤلې ادارې او یونما باید دا ومني چې د یو شمېر کاندیدانو له لوري د ټاکنو کمیسیون یرغمل شوی او دوی باید